سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی تاسو د ازادي رادیو نه خبري مجله اوري اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د مخام لښپګو د سهار پر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو نس یو شاو پنځه ویش متر واوري خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول څیړي. د خبره د یاد وزارت په سند کې شاید د 2023 کال د نوبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی. د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو په آرشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونی ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلی دی، کابل ته د بیا استنیدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمینې دوحې د افغانستان اړوند چارې مخ توړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستل شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل لار لپاره بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور کړی دی راغلی دی په باندې 15 لک راستل شو کې 15% له 18 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکیری او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي دفترونه به وتړي. د پرلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني د احتجاج په ډول به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخه به یې بنده کړي. دا چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق اڅکزي هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې ترلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر 18 راهیسی د روان پرلت زیاتره ګډونوال هغه کارګران یا لغړیان دي چې پر هغه پولوي هر ورځ په شا تجارتي ګنډې غوټي او پندوکي لګول. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکیري د تګ راتګ د ازادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشې کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړی و. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړی بندي وي چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي و. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندي کړې وه او ته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لا څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای را تښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2018 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه. د هند پولیسو ته دې وختار نوټې لیږدوه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نمړې ورس پای ته ورسیده. افغانستان په خپل نوبت کې یو سول اتن وی منډي وکړ او ټول لوبغاړي او ټول په جواب کې سریلانکا په 1400 کې پرتل دي شکم لوبغاړي او چی اتیا منډي جوړ کړی دي. سبا د سریلانکا خپل لوب مخې ته بیای. د افغانستان لپاره نن په توپهنه کې د رحمت شاه یو نوی او د نورعلي زدران یو درش منډي دی یادول دي. د افغان ټیم لوبډر مشر حشمت الله شهید دی لوبډل مشری حشمت الله شهیدی کوي. په ټیم کې کڅه هم ځینی ځوان او پخانی لوبغاړي شته خو راشد خان، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، ګلبدین نایب او ځینی نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبری مجله کې را سره تاسو ته مطلب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنه راسره واورئ چې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتي چې د افغانانو مشروع حقونه ورکړي. تشه د امریکا لهنده د افغانانو مشروع حقونه څه دي په دې ته وړاندې راپور لرو. همدارنګه د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د پیرغونې د سرمفتش ادارې سیګار د هغه راپور جزئیات به هم درته درکړو چې ویل کېږي هغه کسان له پاکستانه هغه افغانان شل شوي دي چې امریکا ته د تک په تمه و. همدارنګه دا چې په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه شوې وسره په څنګ کې هغه کسان چې له پاکستان راستانه شوي شکایت کوي چې سرپناه لري د دې کسانو شکایتونه هم درسره شریکوو او کندهار ته هم ورځو چې هلته د بې سرپرستو ماشومانو وضعیت هم درسره شریک کړو.
زه دلته په کشنیوالي اله ته اکا سره اوسېدلم نو سپلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه نو باره بیا سره ته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي ته دا راته اوسېږم
تر مطالعه به مشتملتیا م غواړم.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت وایند میټو میلر ترش په خبري کانفرنس کې ویلي پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر 13 شپه په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ تر سره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی او افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د ورستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې د تیر چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینوار هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
کلنه چې طالبان حکومت ته رسیدلی دا غینه ورسته د افغان وسلوال پوز اکثره منسوبین دي ته ارشیوی دي چې هیواد پریدي او نور هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا ده چې دوی د جدي امنیتی ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغه کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوه په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمیر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانی امنیتی ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرو نه خوندې دی ویلانې کړي عمومي عفو تجمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لورې د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دی.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبان یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. بل پلو بیا همدې وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلي چارو د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول باندې څیړي. د خبره دیاد وزارت په یو سند کې راغلي چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی دی. ورزو سنا کاکړ ته سنا جان ستړي مشي پخیر راغلی که تاسو راته وایي چې دغه سند کې نور د دغه قونسلګری د پرانیستو یا د پرانیستو د پروسې د څېړلو لپاره څه راغلي دي؟
ستړي مې کړی دی ځان یې څنګه چې تاسو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محتاطانه او د طالبانو د رسمیت پېژندلو پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګری د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی او دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی ستراتیژیک سند کې مطرح کړی دی. په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سن مستطش ادارې سیګار په خبره د همغه کال په دسمبر میاشت کې خپور شو، راغلي چې متحده ایالتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني او باید د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره اغېزمنې اړیکې جوړې کړي او امریکا سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې څلور برخې له ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمه ییز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره قونسلګري خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناکه نیول شوي دي د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار په ملاتړ ټینګار شوی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډېره مهمه ده چې دا ترلاسه شي څو افغانستان به بیا د امریکا متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک سند کې راغلي چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته امریکا په کابل کې خپل سفارت وتړه او دا له افغانستان سره د دوو لسیزو پوځي او سیاسي تعامل سمبولیک پای و او په دې موده کې امریکا له طالبانو سره په ځانګړې توګه په قطر کې څو جلا جلا غونډې هم کړې دي. د تېر حکومت له نسکورېدو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره اوس مهال له دوی څخه د خپل شفافیت څارنې لاندې فعالیت کوي.
ډېره مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه محتاطانه څېړنو په اړه باندې چې دوی ویلي په کابل یا په ټول افغانستان کې د قونسلي چارو د پیل لپاره دوی یو پروسه پیل کړې او دا به څېړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش در سیګار او اې د پاکستان حکومت یو شمیر هغه افغانان چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
له پاکستانه د هغو زرګونه لګواک سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي و امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن وی په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري او د راپور په ټکو په ستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري او له همدې عمل نشي کولای خپل متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمی مرکه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د کډوالۍ ایس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. یواله دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې له خپلې نه کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نوموړې ازادي راډیو ته وویل
فعلاً ویزای مو ختم است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $300 جریمه ورکړل شوې ده. که په 100 ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وسیړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کلدارې ورکوي ټول د هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمينه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمينه نوي برابره، زموږ اولادونه، خويندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندې نه یو. هیله ده مسؤل بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیه کوم خبر نشته.
د سیګار په درې میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدیدې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بیا اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتس اپ شمیره اعلان کړه او افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي، خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. فرانسه وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکوونکو د وژنې ځواب ورکړي. د چې د کارکوونکو چرته وژل شوي د سفیر لاستانک ځینې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن د سيجون په خپل ایکس پانه لیکلي د روسیې بربریت په اوکراین کې ملکان پنخه کړی او باید د خپل دغه جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو لمخې له خیرسون د باندې په خارګوټ کې په یو درون بریټ سره فرانسویانو ته مرګجوب لاوختي. د خیرسون سیمهیز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو کو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو یو لس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوی وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محروم شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکرين وایي د روسیې د دوه کلن يرغل پر مال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارډ یورو منزور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکرين چارواکي وایي هله مندې چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکرين ته د 1.2 میلیارډ ډالر اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکرين سره د مرستو طرح په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهور غوښتونکو وایي چې د مصرفي بودیجه په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بیوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. بل پلو په افغانستان کې د بارانونو واورو اټکل هم شوی. تفصیل زنا کا کړنور.
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مو پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي مالات خرابه ده. شاید موږ پښتنه باید چې وسی
لیره نه رسنه شوی یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
هغه وخت کې را د مرشدین
له هغه وخت چې را شړل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی منتلې. د ورځې 10 روپۍ آیت نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیرو. ماشومان مو یخ وهلي. ډېر ستونزې لرو. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتاً درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د ورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسنې شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبان حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستنه کړی شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې په دې ولایت کې د بي سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې پیل شوې. په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو مسؤلینو د خبره کړې. تفصیل په لسیمې په دې راپور کې.
د دوهم ټولګي د غماشمان کڅه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکې پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو به برخې دي. دا په کندهار کې د سیویلیزون په کچه د بي سرپرست ماشومانو د روزنې ادارې ته هم دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بي سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغه ماشومانو لډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مندي.
زمانم امیلادی زګان ولاته زاول وساله دا زادات په کښنیواله لته کاسر وسدنه نو سپلار مو پاس بیا زمام ورته نه کا وکړه نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رااله تاسو مې دوه کار کې ته دار ته وسه
زما پلان لرم په دراوت کې مش کورو راځه ماماګان سره مې جون کوي دلته وسرالو ودلته روزنتن تراله په دای کې روزنتن کوز ذکر کوم
مالم سنادی د محمدي درځان د کوون کې ما
زمور پلار دوار نل رم و تا ماما سر وسی ازم ماما در اوستلیم زم پاونا شرط نکسید ماسی شی جورس
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوسمهال د 350 یتیمانو بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلورویشت ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بیا سرپرست هم راسره دي، بیا بضاعت هم راسره دي، د معتادینو بچیان هم راسره دي، د معلولینو بچیان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې د مفقودینو بچیان وي، یعنې دوی یا په خپله ور کې یا پلرونو ور کې. دولت ته خاصه ټول اکمالات یې کیږي، کالبسه دی که خوراک دی که نور یو د ژمي دپاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاري د ټول سیستم یې د دولت ته خاصه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوغو الکانو ترڅنګ بې سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د بې سرپرست ماشومان او د اټمان ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چاده د ماشومان موږ لرو. په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانه و کار در یو وخت پرې ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا چې کار یې پاینل کو، او د مردانه و د موجودۍ درې نیم سوه موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېری د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوختي چې ډېره برخه یې اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ورشو، چې په کندز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته د خبره کړې ده چې د دغې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې دوی وکولی شي په دې اساس د خپلې کورنۍ اقتصاد ورسره لوړ کړي. په همدې راپور سره زموږ د خبري مجله همدلته پای ته رسیږي.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بې وزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندوز کې د بې وزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بې وزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلي دي. په کندوز کې د نوموړي موسسې مسؤل رحیم الله خورمی ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانې چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 2.5 دانې چرګې دي او 3 دانې چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړي موسسې دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطعې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وضاحت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغه ته 1.5 قطعې چرګان توزیع کړي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل،
دغه جنمه بې واسطم شوارم پات کده دا دانه اولاد درم.
روچانه ز کونډه يم، میړه مې مړ شوی دی، لس ماشومان لرم، ماشومان مې وړه دي، کار نشي کولای. بیا هم مننه کوم چې لمون سره د چرګانو مرسته وکړه. خدا بسنه نه کوي، باید لمون سره لا زیاتې مرسته وکړي، ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وای چې دا مرسته بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د پنځه کوشنیانو مور پنځه دیرش کلنې شهلا راته وویل
شوانو فارچاس پښت او شتو تر مخسر نه تر نو فرستی
میډم مې یوب شوې د لاس او پخې کار نه کوي پنځه ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو تاسو موږ ستونزې نه شي حل کولای دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاش له بي وزله او بي سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې د مرستې ترلاسه کړي دي تر 90% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخټه کنی شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.